אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر من اوریدن کو السلام علیکم ز شفیع سردارم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنی پښتو خبرونه پیلسوي د خبرونه په پیل کې تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
د قندوز د ولایت د چاردرې پولیسوالۍ کې د طالبانو په خلاف د حکومتي قواو عملیات جاری دي د کاتولینا مازل شوی مشر د هسپانی له حکومت نه وغوښتل چې د ولس د پریکړې احترام وکړي او داعش په نیویارک کې د مرګانې حملې ذمہ داری قبول کړه
تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په راپورټونه کې لرو چې د زابل ولایتي شورا په دې ولایت کې د ناامنۍ په حق له اندیښنه وشو ده
د زابل امنیتي وضعیت په دې ورستي کې خراب شوی ده
امریکا د ولسی جرګې ځنو وکیلانو ته د ویزو ورکول بند کړي
وکیلانو خپل فامیلونه ول په ویلو د فارویزیا خستې وی چې په ویلو له لته پرېښول
او اجرایی رئیس عبد الله وای هغوی چې د وخت څخه مخکې انتخابات غواړي په کار ده چې د شخصي ګټو پر ځای په ملي ګټو فکر وکړي دا او ځنی نور مطالب په دې خبرونه کې لرو خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي
د قندوز د ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې د سړک بالا په سیمه کې د حکومتي پوز د کماندو قواو او امنیتي ځواکونو عملیات دوام دي د عملیات چې څلور ورځې مخکې شروع شوي اوس هم دوام لري د افغانستان د ملي پوز د کماندو قوې ویان جاوید سلیم امریکا غږ ته په دې ارتباط وویل
تلفات مخالفین در حدود 27 نفر از آغاز عملیات تاخیر از 8 نفر زخمی
شده. پاتیرو سلورو رزو که چه عملیات پیل شوی و ویشتن وصلوال وجل شوی دی. اته تن ایتپین شوی و دره تن نوری افغان زوکونو جوندی نیولی دی.
طالبانو پا چاردرکه ده نظامی عملیاتو پا حالات رو سپوره اتسنی دیویلی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې وړ مورز د نیویار په ښار کې د مرګانې حملې ذمہواری قبول کړې ده په دغه وژن کې حمله کې چې یو نهش کلن ازبک مهاجر وکړه او خپل موټر یې په منډه وهونکو باندې وخېژو نه کسان وژل شو او یو شمېر نور زخمیان شو د داعش لخوا خبرېدونکي النبا هفتوارې رپورټ ورکړل چې حمله کوونکي د داعش غړی وو خو امریکایي چارواکي وایي چې په دې اړه پوره ډاډه نه دي او تحقیقات کوي چې آیا واقعا هغه د داعش په قومانده باندې دغه حمله کړې وه او که یوازې په خپل سر باندې یې کړې وه د شمالي کوریا څلور فراریان چې په دې وروستیو وختونو کې راتښتېدلي وو اسیا پاسفیک ته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سفر نه مخکې د هغه لپاره یو پیغام لري او هغه دا چې جنګ دې نه پیل کوي بلکې د خبرو اترو لاره دې غوره کړي او چین دی وهڅي کوم کسان چې د شمالي کوریا نه هغه هیواد ته تختی بیرته د چین ته نه حواله کوي باید پناه ورته ورکړي او دغه کسان چې په سویل کې د امریکا غک سره د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبرې کولې ویل چې ترامپ د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندو د پراختیا د مخنیوي په لوري د خپل راتلونکي سفر په دوران کې پوره توجه وکړي او هم د نور اقتصادي فشار باندې زیات کړي خو جنگ نه کوي توقع ده چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د نومبر په 10 په سول کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون سره د خپل ملاقات په دوران کې په دې اړه په تفصیل وغږیږي ترامپ د جمعې په ورځ د آسیا پاسفیک ته څلور هیوادونو په 12 ورځني سفر باندې شروع کړي تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ د کاتولینا د بلتور غوښتن کې سیمې برطرفه شوی مشر د خپل کابینې د غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې په واشنگټن کې به د خبریالې ایسابیلا کوکولی د رپورټ غټ کې اشوق الله رحیم زوی تاسو ته ولولي
د هسپانیا د فدرالي محکمې قاضي د کاتالونیا د بلتون غوښتون کې سیمې د مازول شوي جمهور رئیس کارلوس پوجمن د نیولو لپاره په نړیواله کچه د برانډ د جاري کولو په غوښتنې سوچ کوي نموړی قاضی مخکې د کاتالونیا د کابینې د نه هو برطرفه شو وزیرانو د نیول حکم هم صادر کړی و، خو وروسته یې یو وزیره د $50,000 په ضمانت خوشی کړله. پوجمن د نیولو له ویرې د خپلو څلورو نږدې ملګرو سره یو ځای بلجیم ته وتښتېده. وروسته له هغه چې د کاتالونیا پارلمان د هسپانیا د آزادۍ اعلان وکړ، حکومت د کاتالونیا د سیمه ایز حکومت 13 کسیزه کابینه برطرفه کړله او د یاغي مشرانو د نیولو پریکړه وکړه. په عین وخت کې پوجمنت نن د جمعې په ورځ په یوې تلویزیوني مرکې کې ولیدی چې د کاتالونیا د مشروع جمهوریت په صفت زه د خپلې کابینې د ټولو نیول شوو غړو د خوشی کولو غوښتنه کوم، زمنګ د ټولو سیاسي پریکړو ته د احترام په سترګه وکتل شي او جبر او زور د پای ته ورسول شي. وروستی اعداد او ارقام ښیي چې په کاتالونیا کې بیروزګاري اوس زخت زیاته شوې ده. اشوق الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن نوري د سوری دولتي مطبوعاتو ریپورت ورکړی دی چې د رژیم پوز او اسلوالو انډیوالانو د غهوات ختی ستراتیژیکی ښار دیر الزور له سختو جګړو وروسته د اسلامي دولت د قبضې نه آزاد کړی دی. د سوری د پوز یوې سرچینې چې د نوم د ذکر کول نه ډډه وکړه، د رویټرز خبري اژانس ویل چې اسلوالو قواو او متحدینو د داعش د کنټرول نه دغه ښار آزاد کړی دی. د ستراتیژیکي موقعیت نه علاوه په دیر الزور کې د خامو تیلو غټې څاګانې هم پرتې دي. جاپان له چین سره د خپل رقابت او سیالۍ په وجه د فلیپین سره اقتصادي مرستې زیاتې کړې دي. د فلیپین حکومت له جاپان نه په زیربنایي پروژو باندې د کار کولو خواست کړی و. دواړه هیوادونه د جنوبي چین او ختیځ چین په سمندرګو کې له چین سره د څو ټاپوګانو او د طبي زیرمو د ملکیت په سر شخړه لري. د فلیپین سره اقتصادي مرستې ښیي چې جاپان اوس په سیمه کې د خپلو جیو ستراتیژیکي ګټو په خاطر د چین سره د رقابت او د خپل نفوذ د پراخولو تکل کړی. تر اوسه یې ورسره د $40 میلیارد مرستې ژمنه کړې. د ختیځ چین په سمندرګي کې د جاپان او چین ترمنځ دښمني د دوهم نړیوال جنګ له زمانې نه پاتې ده. د فلیپین جمهور رئیس راډګیرو ډوتارتی وای چې په راتلونکو شپږو کلونو کې د هیواد د زیربناو د رغولو لپاره کم تر کمه $168 میلیارد مرسته اړتیا لري. ټوکیو او واشنگتن دواړه په سیمه کې د فلیپین نږدې انډیوالان دي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پر هیواد باندې د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت لخوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو له امله غواړي چې د خپلو خارجي او داخلي پورونو د ادا کولو لپاره پر یوه نوي سټرکچر یا طرزالعمل باندې کار پیل کړي. د اوږدې مودې سیاسي ناقرارۍ او بحران له امله د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو په مشرۍ د واکمن سوشالیست رژیم اقتصاد له سقوط سره د مخ کېدو په حالت کې دی. هغه د اعلان ملت ته په یوې تلویزیوني وینا کې وکړ. د ال اسامی په نوم د اقتصادي چارو یو ماهر چې جمهور رئیس ماډورو د پورونو د قسطونو د ادا کولو د نیټې له سره تنظیمولو د مسؤول په توګه مقرر کړی، نوم یې د امریکا د خزانې د وزارت په تور لیست کې شامل شوی. خارجي بانکونه ورسره هیڅ قسم معامله نشي کولی. فکر کېږي چې وینزویلا دا وخت یوازې د دولتي شرکتونو $9 میلیارد د بانډونو له درکه پوره وړي او باید چې د روان میلادي کال تر پای پورې خارجي بانکونو ته د بانډونو سود چې $6.6 میلیارد کېږي ادا کړي او په 2013 میلادي کال کې به $9 میلیارد نور هم سود ادا کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبد الله هغو کسانو ته چې د وخت څخه مخکې انتخابات او د موقتی ادارې جوړېدل غواړي مشوره ورکړې چې د خپل ګټ پر ځای د افغانستان ګټې په پام کې ونیسي. داسې ښکاري چې د شغلی عبد الله د خبرو هدف د بلخ والي او د پخواني مجاهدینو یو قومندان محمد اسماعیل خان وي چې د هرات په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې دغه نظر ورکړی و. په مکړې په دې حکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د ولسی جرګې د یو پخواني وکیل سید مصطفی کاظمی د لسم ترین په مناسبت یوې جوړ شوې غونډې ته په وینا کې افغان سیاسینو ته مشوره ورکړه چې د ملي مسلو پر سر د خبرو او بحثونو پر وخت د افغانستان ګټو ته پام وکړي.
ما شاید تفاوت نظرهای در بسیار موارد داشته باشیم.
ښاغلی عبدالله ویل شاید موږ په ډېرو برخو کې یو نظر ونه لرو، ډېر بحثونه به لرو چې پکې مو یو بل ته قناعت نه وي ورکړی، خو په هغه شي کې چې باید قناعت ته ورسیږو چې نن زموږ پر خاوره تیرې شوې چې روسي ډلې زموږ له خلکو قرباني اخلي او موږ مسؤلیت لرو چې د وطن څخه د دفاع په برخه کې یو اواز اوچت
در دفاع از سرزمین بلند کړو.
اجرایی رئیس پرته له دې چې د چانو وخت سیاسي مشرانو ته مشوره ورکړه چې که د مسایلو پر وړاندې په چلند کې د تدبیر، هوښیارۍ، عقلمندۍ او مسؤلیت د منلو د احساس له مخې کار وانخلي او پکې غفلت وکړي نو افغانستان د ډېرو ناخوالو سره مخ کولی شي. سید مصطفی کاظمی لس کاله وړاندې د لړم په میاشت کې د ولسي جرګې د 15 نورو وکیلانو سره په بغلان کې په یو تروریستي برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. جمهور رئیس محمد اشرف غني د سید مصطفی کاظمی د تلین غولې ته یو پیغام استولی و. د تېرې دوشنبې په ورځ د بلخ والي عطا محمد نور او د پخوانیو مجاهدینو او کمانډ محمد اسماعیل خان د هرات په خار کې ویغونډې ته په وینا کې افغان حکومت په شران ته ډېرې ستغې او سپورې وویلې او دغه دواړو مشرانو د ملي یووالي د حکومت له کړنو سر وټکوه. د بلخ والي ویل چې د افغانستان 15 میلیونه وګړي د 3 یا 4 تنو لخوا چې هغه بې ریښي، حریص او د پیسو غله چې له بهر څخه راغلي ونومول اداره کېږي چې ورته د منلو نه دي.
تصمیم بگیریم و تصمیم بر وفق مراد ملت بوده باشه.
د بلخ والی ویل موږ په خپله تصمیم ونیسو او تصمیم د ملت د غوښتنو پر اساس وي، د نظام د اصلاح لپاره وسي او که چیرې د نظام اصلاح نه وي د نظام د پرځولو لپاره وسي
سقوط نظام بوده باشه.
همداشان د هرات په ولایت کې دوشنبه ورځ غونډې ته د پخوانیو مجاهدینو او کمانډان محمد اسماعیل خان په خپله تنده وینا کې د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقادونه وکړل او په افغانستان کې د حالاتو د سمول لپاره وخت وړاندې ټاکنو ترسره کېدل، د لوی جرګې جوړېدل او یا هم د نوي موقت ادارې د جوړېدل دو غختنه وکړه. اجرایی رئیس عبدالله نن په خپل وینا کې د محمد اسماعیل خان نوم وانخست خو دغه غختنه ته ځواب ویو.
عجله در این راستا کې بیایم انتخابات زودنګام.
خغلی عبدالله ویل په دې برخه کې بیل چې راځي له وخت وړاندې ټاکنی راځي یو څه موقت یو څه بیا له سره پیل چې چرته رسیږو دا ټول د نظریاتو په توګه مطرح کېدی شي، خو واقعیت دا دی چې هغه څه چې د هیواد ګټې غختنه کوي باید ورته د خپلو احساساتو څخه پورته ځای ورکړو. هغه څه چې د خلکو ګټې غختنه کوي هغه ته باید د خپل شخصي شوق او علاقه څخه پورته ځای ورکړو. خاغلی عبدالله په ټاکنو کې کاندیدېدل او رای ورکول د هر چا حق وګڼه او وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مسؤلینو په توګه باید خلکو سره د کړو وعدو عملي کېدو لپاره کار وشي او کله چې د ټاکنو وخت راغی نو بیا هر څوک چې غواړي ځان کاندیدولی شي. اجرایی رئیس دا ومنله چې د ملي یووالي حکومت مشرانو چې خلکو سره کومې ژمنې کړې وي په یو شمېر شوو ژمنو عمل نه دی شوی، خو هغه وویل چې د حکومت پاتې موده کې به د دغو ژمنو عملي کېدو ته کار وکړي. هغه وویل چې د ملي یووالي حکومت پر ټاکلي وخت د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنو او د جمهوري اثر ټاکنو ته ژمن دی او هڅه یې دا ده چې د یو ډیموکراتیک بهیر له لارې د ملي یووالي حکومت مشران واک یو بل منتخب حکومت ته وسپاري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د زابل ولایتي شورا په دې ولایت کې د مخ پر زیاتیدونکو ناامنیو څخه اندېښنه شي او د مرکزی دولت ته پاملرنې غوښتنه کوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو لوی مرکزونه د مرکزی افغانستان د امنیت لپاره ستر تهدید دي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د زابل په شمال کې خاکی افغان، دای چوپان، ارغنداو او میزان هغه څلور ولسوالۍ دي چې ولایتي شورا پکښې د حقاني شبکې او داعش جنګیالیو پراخ حضور د ډېرې اندېښنې وړ بولي. وسلوالو طالبانو د دې ولایت د میزانې او ارغنداو ولسوالیو د سکوت لپاره په تېره اونۍ کې لوی او ډله ییز بریدونه وکړه چې 34 زیات افغان سرتیري په دواړو پیښو کې ووژل سوه. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجیا تاجان حق بیان له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې دمګړی یوازې د ارغنداو او میزانې ولسوالۍ مرکزونه تر دولتي حاکمیت لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې که مرکزي حکومت په یادو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام ونه کړي ممکن د دې ولایت تر څنګ د مرکزي افغانستان امنیت په بېساري ډول خراب شي.
د زابل امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی دی. داعش، حقانی شبکه کار کوي، خارجي خلک راغلي دي دلته ځای پر ځای شوي. د زابل په نوبار، دای چوپان، خاکی افغان او ارغنداو ولسوالیو کې مرکزي دولت توجه باید زابل ته خاص وکړي، ځکه زابل تشکیلات د دې تقاضا نه کوي چې په هغو ځایو کې د خارجي طالبانو ځالې دي، هلته کم کمپونه جوړ کړي دي، هلته عملیات وکړي او ولاړ شي، هلته هغه منطقې د دښمن څخه پاکې کړي. د دغو منطقو د پاکولو لپاره باید مرکزي دولت خاص قوه راولېږي، دلته عملیات ورباندې وسي او له دغه جنجال څخه ټول حکومت.
د زابل شمالي ولسوالۍ د غزني او روزګان ولایتونو په ګډون د مرکزي افغانستان له ځینو نورو ولایتونو سره پراخې تړلې لارې لري چې د ځایي اوسیدونکو په وینا بهرني وسلوال یا د سیمو ته پرې ځانونه رسولای شي. په زابل کې میشت امنیتي قواوې هم په دې ولایت کې د نامنیو زیاتوالی مني، خو زیاتوي چې په ګڼو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ځپلي دي. د 215 متل کلی اردو د دوهمې لیوا کمانډان جنرال صدیق الله صابری امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
د زابل کندهار لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، همدارنګه د ټولو ولسوالیو لارې خلاصې دي. څو ورځې مخکې د میزان په ولسوالۍ کې مخالفینو غوښتل چې زموږ په امنیتي پوسټو باندې برید وکړي، چې زموږ د کلک غبرګون سره مخامخ شول. دوی یو ویشتنه مړه او دا بله شپه د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم د طالبانو د برید مخه ونیول شول او طالبان د پاس د تلفات نه بېرته په شاوخوا ته مړه شول.
په زابل کې د پولیسو د تشکیلاتو کموالی تر ټولو لویه ستونزه یادېږي، خو د دې ولایت په جنوب کې پر ډیورنډ کرښه د 15 کیلومتر پرانیستو لارو د امنیت لپاره بیا هیڅ امنیتي ادارې فعالیت نه لري. له پاکستان سره د دې ولایت د پرانیستو لارو د امنیت لپاره د امنیتي قواو ځای پر ځای کېده، هغه غوښتنه ده چې په عملي کېدو سره د ځایي مقاماتو په وینا د زابل په امنیت کې د پاموړ شوالی راتللی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنوریدونکو، امریکا د ولسی جرګې ځینو وکیلانو ته د ویزو ورکول بند کړي. په دې باره کې یو مرکه لرو، دا به وروسته واوري. خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې افغان ځواکونو له تیرو څو ورځو را په دې خوا د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. افغان ځواکونه په دغو عملیاتو کې مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د ور اړولو ادعا هم کوي. نور تفصیل د کندوز څخه د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
له تیرو څلور ورځو را په دې خوا د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د سرکې بالا په سیمه کې د کمانډو او نورو امنیتي ځواکونو لخوا په ګډه عملیات پیل شوي دي. د شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمی وایي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو 13 تنه وژل شوي او 4 تنه نورې ټپیان شوي دي. غلام حضرت کریمی زیاتوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د مخالفو وسلوالو درنې وسلې او یو هموير ټانک چې افغان ځواکونو څخه نیولې او تخریب شوې ده. د کمانډو قواو ویان جاوید سلیم بیا وایي چې په چاردره کې نن د عملیاتو د پیل څلورمه ورځ ده. په دغو څلور ورځنیو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 20 تنه وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې دوی درې تنه وسلوال ژوندي نیولې دي.
مخالفین در حدود 27 نفر از آغاز عملیات تا فعلا از 8 نفر زخمی از دشمن، از 3 نفرشان را گرفتیم.
په تیرو څلور ورځو کې چې عملیات پیل شوي 20 تنه وسلوال وژل شوي دي، 8 تنه یې ټپیان شوي او 3 تنه نور یې افغان ځواکونو ژوندي نیولې دي. جاوید سلیم زیاتوي چې په چاردره کې طالبانو زیات شمیر ماینونه خښ کړي چې یوازې نن ورځې 14 ماینونه خونسه کړي او د کمانډو ځواکونو 2 تنه په دغو عملیاتو کې ټپیان شوي دي. څو ورځې وړاندې د قندوز خان آباد پر لویه لار د دوکان ادم خان په سیمه کې وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوسټه باندې برید کړو چې 14 تنه پولیس پکې وژل شوي وو او یو هموير ټانک یې له ځان سره بیولی وو. خو د ذبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د چاردرې په عملیاتو کې د افغان قواو یو هموير ټانک تخریب شوی چې پکې سپاره ټول افغان ځواکونه یې وژلي دي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي په چاردره کې د روانو عملیاتو په اړه داسې وایي:
دغه څو ورځې کېږي جنگ دا ټول کورونه مهاجر دي، کورونه پاتې زو شولې مقصې ولاړې دي، چا درمن پریښی ده. د اصل وخت کې دوی راغلي دي، دغه د ټول اصل پاتې سو ودل مال پاتې ده، هر شی پاتې، کور ډک هم دغسې پاتې کېږي. دغه غوښتنه لرو چې قراري راسي، دغه ته باید پوستې جوړې کړي. له قراري سي که یو مرمۍ ولګېده نو یو سړی تمام کال زحمت کاږلی، مزدوري نیولی، هغې نیولی، یو مرمۍ چې ولګېدله ټول هغه لاړه ختم سنو.
تقریبا د درې څلور ورځې کې ډېر جنگ ده، د عام خلک ولا مجر شوی دي، یعنی بعض حالات موټر ته هم لاسرسی نه لري.
خپل ځانونه مراو به سلزه کې ډېره سخته جګړه ولا. طالبانو هم ټول ته خبر ورکړ کورونا پریږدي، موږ ډېرو مشکلاتونو سره مخامخ یستو. حکومت څخه موږ غوښتنه ده چې کچرته جګړه هم کیږي نو پوستي جوړي کې پوستي نه جوړيږي.
که څه هم خلک وایي هغه ځای چې افغان ځواکونه پکې عملیات کوي او لسیمې څخه مخالفین وباسي باید امنیتي پوستي پکې جوړ شي. خود قندوز د امنیت قماندان عبدالحمید حمیدی څمو دوران د مطبوعاتو ته ویلي وو چې دوی لومړی غواړي د دولت مخالف وسلوال وځپي چې په اسانۍ سره په سیمه کې امنیتي پوستي جوړ کړی شي. هغه وایي چې افغان ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې مخالف وسلوال ډلې ځپلې دي او هیڅ ځای کې اوس د مخامخ جګړې وس نه لري. ګلریم نزمت، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په کابل کې د امریکا سفارت د شاوخوا 25 وکیلانو د ویزو غوښتنې رد کړې دي. داسې ویل کېږي چې د امریکا سفارت دا کار په دې خاطر کړی وي چې د ځینو وکیلانو کورنیو په امریکا کې د دایمي پاتې کېدو لپاره عریضې کړي دي. د امریکا ژغ د دری څنګه همکارې سحر عظیمی د همدې موضوع په حق له د ولسی جرګې د غړي نعیم لالی سره مرکه کړې او د مرکې پښتو بڼه به زه شفیع سردار تاسو وایم. که تاسو په دې باره کې معلومات راکړئ چې د امریکا متحده ایالات په جنو وکیلانو د ویزو بندیز لګولې دي.
د امریکا متحده ایالات بندیز د ویزو په دې خاطر باندې لګولې دي چې په دغه اخیر وختو کې زموږ د وکیلانو د جملې سره د ګوت په شمار وکیلانو خپل فامیلونه د خپل فامیلو د لپاره ویزې اخیستي وي چې فامیلونه هلته پرېښول، نو په دې خاطر باندې چې اوس پر دغه خپل پر وکیلانو باندې هم دغه کویداتی. او بل خبر په افغانستان کې د امریکا حضور دلته او د دوی د متحدینو حضور دلته، د افغانستان خو دغه یو مملکت دی چې څلوېښت کاله کېږي دلته جګړه شروع ده، همسایګان دلته لاسونه لري، نو تر هغه وخت پورې چې د امریکا حکومت خپل بررسي سرته رسوي او په دغه هکله باندې دوی درست معلومات کوي چې چا خپل فامیلونه بیولي دي، څوک د منطقې د استخبارات یا د امریکا د ګټو پر خلاف چې په افغانستان کې کومه جګړه روانه ده، داسې به نه په وکیلانو کې به د دوی سره ارتباطیانې. نو زما په اندو په فکر سره دغه درکمه ځای چې موږ خبرې د ویزې موقت بندې کړي دي.
د ویزو بندیز په ټولو وکیلانو باندې دی او که په محدود ډول په ځینو وکیلانو؟
دا دغه یو تعداد خلکو باندې دي، پر ټولو باندې نه دي، پر یو تعداد خلکو باندې دي چې په دغه پخله باندې دوی اشتباه لري. په دوه تقسیمه کې یو تقسیم د اشتباه هغه دی چې ځینې وکیلانو د وکالت څخه په سوء استفاده باندې خپل اولادونه یا فامیلونه انتقالول، او د یو کم تعداد بیا دلته د منطقې چې کوم نیابتي جنگ په افغانستان کې روان دی، نو د هغو سره د تعلقات پر اساس باندې محدود خلک دي، پر محدود خلکو باندې بندي دي، پر ټوله پارلمان باندې دغه ویزې نه دي کته سي.
نو ولسی جرګې د امریکا د متحده ایالاتو د دې عمل په مقابل کې چې په ځینو وکیلانو یې د ویزو بندیز لګولې دي کوم عکس العمل څرګند کړی دی؟
دا چې دی ولسی جرګه په دې اکله باندې خود پر دې باندې په باس کې باید هغه کسان معلوم سي او دغه په اکله باندې د امریکا سفارت پارلمان ته رسمي اسناد راوستي. کوم کسان چې د خپل فامیلونه بیا یا بیولي ول، یا کوم کسان چې د نیابتي جنگ د جګړې د خاوندانو سره پټ معلومات لري، یا هغه څوک چې امریکا دغه څه اندېښنه لري، نو دغه په اکله باندې د امریکا حکومت یا خپله د دوی چې کوم سفارت دی دا باید افغانستان حکومت په څنګ کې خپل پارلمان ته ولسی جرګې ته دغه معلومات ورکړي. موږ امیدوار یو چې په لنډ راتلونکي وختو کې به دغه مشکل په دې خاطر باندې حل شي چې د امریکا ته تلل دا په خپله کبیزه ورکی کنه ورکی دا یو دغه سیمانه لري چې دوی ډیر د کیک دلته متوجی دي لکه څنګه چې پر پاکستان باندې فشارونه واچول هم په دې شکل باندې په افغانستان کې پر سیاسونو ته متوجی دي چې کوم اړې کوم څوک د مخالف ملک یا د دوی د دشمن ملک سره اړیکې لري یا کوم څوک د وکالت د چوکاټ سره په استفاده باندې غواړي امریکا ته ولاړ.
ډیر مننه ستاسو څخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په اندونزیا کې د مدافعینو د جبهې په نوم د ځوانانو یوې ډلې د هغه هیواد د پخوانیو کمونستانو پر ضد فعالیت پیل کړی او غواړي چې ویلټوي. له جاکارتا څخه د امریکا غږ د خبریالي د رپورټ غټ کې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړي.
د اندونیزیا د نوی نسل د ځوانانو د ډله چې په خپل هیواد کې د کمونیزم پر ضد مشال پورته کړی د یو داسې دښمن په لټه کې دي چې په ظاهري توګه یې درک نه لګیږي. د مدافعینو د جبهې په نوم د ځوانانو د پاڅون د پیل کېدو نه دا حقیقت هم جوت کیږي چې 15 لسیزې پخوا کمونستانو د ځپل کېدو باوجود اوس هم په اندونیزیا کې د کمونستانو په ضد د ځوان نسل احساسات ژوندي دي. د غچ او انتقام اخستلو جذبه نه ده ختمه شوې. د رحمت همران په نوم یو ځوان چې د پخواني دیکتاتور جنرال سوهارتو د حکومت د زوال په وخت کې یوازې لس کلن و د اندونیزیا د کمونیست ګوند یا پی کې آی د واکمنۍ په دور کې حتی زیږیدلی هم نه و. جنرال سوهارتو په 1968 میلادي کال کې د یوې نظامي کودتا له لارې قدرت ونیو او د کمونستانو ګوند یې غیر قانوني اعلان کړ. فکر کېږي چې په دغه زمانه کې په اندونیزیا کې د 1500 نه نیولې تر 1,000,000 پورې خلک چې د کمونیست ګوند د غړیتوب او یا د چپي افکارو درلودلو ګمان پر کېده وژل شوي. رحمت همران په دې عقیده ده چې کمونستان لا نه دي ختم شوي، اوس هم هر خوا موجود دي. رحمت همران وای چې د خپل ملګرو سره یو ځای تکل کړي چې باید ویلټي چې بیا سرونه راپورته نکړي. هغه ادعا کوي چې د 1980 میلادي په لسیزه کې په پلرني کلي مناډو کې کمونستانو نږدې وو چې مور او پلار یې وژني. همران چې د جاګارتا په مرکزي جماعت الفتح کې له امریکا غږ سره خبرې کولې وویل که څه هم چې مور او پلار یې له مرګ نه بچ شو خو دغه پیښې ټول ژوند بدل کړ. نوموړي وویل چې ما د اندونیزیا د کمونیست ګوند تاریخ په پوهنتون کې مطالعه کړې او کله چې په 2010 میلادي کال کې جاګارتا ته ما کډه وکړه نو د اندونیزیا د ځوانانو په اسلامي تحریک یا جی ای پی اے کې شامل شوم. په همدغه کال کې د کمونستانو ضد ځوانانو تحریک د بنسټ ډبره مو د شلو غړو سره یو ځای کې خدا او فعلاً درې زره غړي لرو. وجه دا ده چې ګورو بیا د کمونیزم مفکوره زموږ په هیواد کې د راژوندی کېدو په حال کې ده او کمونستان غواړي چې قدرت ونیسي. همران په هغه غټه مظاهره کې ګډون کړو چې په 1968 میلادي کال کې د کمونستان د واکمنۍ په زمانه کې د قتل عام د غندلو په خاطر په جاګارتا کې د اسلام پالو ډلو په بلنه جوړه شوې وه. د کمونستانو ضد د مدافعینو په ډله کې یو شمېر تندروان هم شامل شوي چې دوه ډلې د توجه وړ دي. یوه یې د کمونیزم ضد د محصلینو ډله او بله د ځوانانو د ائتلاف په نوم یادیږي. د اندونیزیا په مطبوعاتو کې هم د کمونستانو د بیرته راتګ رپورټونه کله کله خپرېږي او د خلکو په زړونو کې یو ډول ویره را پیدا کړي. ځینې خلک وایي چې دوی د کمونستانو نه بی خبره دي او په دې نه پوهیږي چې واقعا اوس هم وجود لري او کنه. کله چې د الفاظ د جامع جماعت خطیب په خپله خطبه کې د کمونستانو په ضد تبلیغ وکړو امریکا غږ له یو ځوان نه وپوښتل چې څه فکر کوي. هغه په ځواب کې وویل زه شخصا یو کمونیست نه پیژنم. د څو خبرونو غټه کې د قندوز د ولایت د شردرې پولیس والا کې د سړک بالا په سیمه کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. اسلامي دولت یا داعش وړه مورد د نیویارک په ښار کې د مرګانې حملې ذمواري قبوله کړې ده. په دغه وژونکي حمله کې چې یو نهش کلم ازبک مهاجر وکړه او موټر یې په خلکو باندې وخیژو نهه کسان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي وو. د کیوبا خارجه وزیر برونو راډګرو نن د امریکا حکومت په دې تورن کړ چې په هوانا کې پر امریکایي ډیپلوماتانو د سونیکي یا صوتي حملو په اړه درواغ وویلي. د کیوبا خارجه وزیر نن په واشنگټن کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د ټرمپ اداره باید په دې اړه باندې رښتیا خبره وکړي. او د بنگلادیش حکومت وایي چې په پام کې لري د هیواد د مهاجرو په کمپونو کې د فیملی پلاننګ له لارې د روهینګا د مسلمانانو د اولادونو د زیږونو د کچې د زیږونې د کچې د راښکته کولو لپاره اقدام وکړي. حکومتي چارواکو وویل چې په کمپونو کې دومره زیات خلک اوسیږي او ګڼه ګوڼه دومره زیاته شوې ده چې ټول پکې نه ځایږي. په لسګونو زره روهینګي مسلمانان د برما د حکومت د جبر او ظلم له امله په بنګلادیش کې پناه اخیستلو ته اړ شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مو نسئ چې زموږ بله خبرونه د روغتیا او نیزه خبرونه ده. په دې کې د بې کیفیته دواو د استعمال او تاثیر په باره کې د خبرونې میلمه ډاکټر ستاسو سره خبرې کوي.